سلام د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: په کابل کې یو ځل بیا د ښځو اعتراضیه مظاهره، د افغانستان ګاونډیان سبا په تهران کې غونډه کوي.
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وین، دوی خپل اهداف افغانستان کې لټوي.
د کرکټ د ملي لوبډلې د بیګانه شپې پر بریا د خلکو خوښي.
په دا څو میاشتو کې افغانان داسې خوشی نه ولیدلې چې داسې یو ملي خوشی دی، یعنی ټول افغانان دي که غریب وي که خان وي خوشاله دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
د چین د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست سره د دریو کمیټو پر امنسته کولو موافقه کړي. په کابل ښار کې یو شمېر ښځو نن په ولاریون کې په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې افغانان یې هیر کړي، او د پاکستان په شمال ختیځ کې څلور دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي. بشپړ خبرونه: چینایي چارواکو د طالبانو له حکومت سره د دریو کمیټو پر امنسته کولو موافقه کړې ده. دا موافقه د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی د نننۍ لیدنې پر وخت شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وایي:
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي، دوهمه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځته راځي او همکاري ته دوام ورکوي، او دریمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همداراز د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي، څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم ویلي چې متقی په دلیدنه کې وانګي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د چین په شمول هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي او غور جنګیالي له افغان خاورې چین ته ګواښ پېښ کړي. متقی وانګي ته د افغانستان د جنغوزیو یو بسته هم ډالۍ کړې. د پاکستان او چین مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان ته د بشري او اقتصادي مرستې ولیږي، ځکه چې ژمی را نږدې شوی او خلک د خوراکي او درملو له کمښت سره مخ دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د حکومت په خبر پاڼه کې راغلي چې صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ نن د افغانستان په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې دواړو مشرانو وویل چې اړتیا ده څو نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي او د بې ثباتۍ مخه ونیسي. ورسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه د افغانستان پلازمینه کابل تر خپل کنټرول لاندې راوست، د مرکزي بانک په میلیاردونو ډالر له هیواده بهر کنګل شول او د خلکو مینځ کې بېوزلي نور هم پراخه شوه. په کابل ښار کې یو شمېر ښځو نن په یو لاریون کې په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې افغانان یې هیر کړي او مرستې نه ورسره کوي. د مظاهرې ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې پرې نه خودي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې. د مظاهرې تنظیمونکو ازادي راډیو ته د نننۍ اعتراض ځینې ویډیوګانې هم استولې. دغه ښځو داسې وخت په ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او که مرستې ونه شي لوی بشري ناورین په پیښېدو دی. د پاکستان په شمال ختیځ کې څلور دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. پیښه د خیبر پښتونخوا په بنو کې شوې. د پولیسو او ځنګلاتو ادارې ویلي تښتول شوي کسان د ځنګلاتو د ادارې کارکوونکي او پکې یوه ښځه هم شامله ده. د سیمې د پولیسو یو مشر شیر اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پیښه د اکتوبر 15مه مازیګر ناوخته د بنو مومندخیلو له باران ډیم سره شوې ده. د نوموړي په وینا پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. چا او کومې ډلې له دغو دولتي کسانو د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د د ترکی او آذربایجان ولسمشرانو نګورنو قرهباخ ته نګدی یو هوایی ډګر پرانیست. دا ډګر په ډیر کم وخت یعنی اتو میاشتو کې چې بي ساري بلل کیږي جوړ شوی دی. رجب طيب اردوان او الهام الیف نن د دې ډګر پرانیست مراسمو کې چې د نګورنو قرهباخ سیمه ته چیرمه په فزولی سیمه کې پروت دی ورغلی وو. دا سیمه د ترکی لخوا د سولې د تړون په اساس له ارمنستان واخیستل شو او آذربایجان په برخه ورسیده. د هوایی چلند د ترانسپورت نړیوالې ټولنې د فزولی هوایی ډګر چې یو رنوی یا کرخه لري او ترمینالی د 200 مسافرو د زایدو وړتیا لري په رسمیت پیژندلې او د FZL کوډ یې ورکړی دی. فزولی لومړنی ښارګوټی و چې تیر کال آذربایجاني ځواکونو له ارمنستان سره د نږدې یو نیم میاشتنی سختې جګړې پر مهال بیرته ونیوه. فزولی ښارګوټی او هوایی ډګر د سیمې د وتلي شاعر محمد فزولی په نوم یاد شوی. او افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلاوري جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډې کړې وي خو سکاتلند په 72 منډو آوټ شو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکی رحمان الله ګربز په دې اړه وویل: افغانستان د ټیم د بریا په اړه ګڼو خلکو مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده د هیواد لوبډلې دا جمله افغانستان سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم ستایلی چې په هیواد کې له ټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپل وړتیا وښوده او لوبې وګټله.
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی راپور. یو شمیر ښځون د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي دبرالاین سره د لیدنې غوښتنه وکړه. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی د دې خځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر ښځې په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې سوې وې او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونو چوپتیا د پښتني وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسی. دوی چنګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي میرمن د بور الاینس د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبانو یې د دغه اعتراض د دوام مخه ونیوله. یو ویلارین کوونکې وحیدې امیری وویل طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرېنښودل.
راوی طالبان د مرحله اول با
خبریالانو سره ډیر جدي چلند کاوه او هغوی ته د ویډیو او ژغ اخیستلو اجازه ورنکړه. پر موږ یې ډیر فشار راوړ او اجازه یې رانکړه چې دوام ورکړو. د دې ترڅنګ موږ خپل لیک او شعارونه له هغوی سره شریک کړل او غوښتل مو ووایو چې ملګرو ملتونو سازمان او نړیواله ټولنه ولې چپ پاتې ده.
د دغو اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبه روفي وایي د دوی د دغې کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی.
زموږ د اعتراض هدف دا و چې د ملګرو ملتونو سازمان افغان میرمنو ته پام او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هغو میرمنو سره لیدلي چې هویت یې مشخص نه دی او یوازې غواړي بهر ته د پناه غوښتنه وکړي. خو موږ غواړو خپل هیواد کې پاتې شو او په ټولو سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې ونډه ولرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نمونو د لری کولو لپاره څو شرطونه یې چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسولینو سره همغږي وسی. د طالبانو د حکومت د ویان راستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د سه شنبه د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل ښځې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقدې ښیي.
هغه ښځې چې غږ پورته کوي باید ونه وایي چې طالبانو باندې باید بندیزونه ولګول شي او یا هم په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی باید داسې کار وکړي چې خلکو ته ګټه ورسوي، نه دا چې له طالبانو سره عقدې وپالي.
دا شپږم ځل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی یې بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد په لاریونونو او اعتراضي غونډو کې غږ پورته کوي، خو هر ځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. تهران به سبا د افغانستان په اړه د گاونډیانو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو ستونزه، اقتصادي ثبات او سیمهیز امنیت د دې غونډې د بحثونو د اجنډا مهمې برخې بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
تمه ده سبا د چهارشنبې په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ییز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. ښاغلی خدیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان یې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي. خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه ده پکې راکړل شوې. البته د افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه ښود. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او په امنیتي مسایلو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او ښوونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرې ډکه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمه هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار خبیلګا د دوی پونشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیانو نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی رحلا تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وینه، د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف افغانستان کې لټوي او دغه ناستې هم چې کوي دا د خپل موخو او د خپل ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزې سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، چې دوی لا کېوي وکړي او کولی شي دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوي ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، نن مو هم په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې په خپل لومړی لوبه کې سکاتلند ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د ډیرو شنونکو په نظر د افغانستان لوبه ډیره زیاته مسلکی او سنجول شوې وه. د دې بریا په اړه په افغانستان کې پرون خلکو زیات غبرګونونه او په تیره عامو خلکو خورا زیاته خوشحالي څرګنده کړه. ستاسو له پیغامونو
نکیب الله یم د هلمند ولایت څخه. واقعا هم د افغانانو دې ستري بریا ټول افغانانو ته د خوشي احساس ورکوي. په دا څو میاشتو کې افغانان داسې خوشي نه ولیدل چې داسې یو ملي خوشي دي، یعنی ټول افغانان دې که غریب وي که خان وي خوشاله دي. دا چې په افغانستان کې اوس وضعیت ډیر خراب دی، اقتصادي وضعیت، نو افغانان نو ټول هغه غمونه چې دوی مخکې درلودل هغه شانې هېر سول. د دې بریا خوشي ولمنځله ټول افغانان. د راتلونکو لوبو په اړه مو نظر دا دی چې لکه څرنګه چې په تیره لوبه کې د ملي ټیم لوبغاړي سره متحد و، په اتفاق و، په یووالي کې و، ټولو باید داسې سره هماهنګي په هره برخه کې، باید د کپتان خوا ته باید ښه مشورې ورکول سي، بالر باید پر خپل ځای راوستل سي، بیټسمین باید پر خپل ځای راوستل سي. تیرې شپې کې یو بدلون دا و چې نجیب الله زدران یې په دریم پوزیشن کې راوستي چې ډیر مثبت تاثیر یې درلودی.
زما نوم عثمان برکتی د کندهار اوسیدونکی یم. باید وایم له نیکه مرغه د تیرې ورځې بریا چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د روان کرکټ نړیوال شاله ورځ جام په ترڅ کې لومړی لوبه د اسکاټلند څخه په ډیره میړانه او لوی توپیر سره وګټل، دا د ټولو افغانانو لپاره واقعا د خوشي زیری و. هغه څه چې ټولو افغانانو د تیرو څو میاشتو په ترڅ کې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ و، او له بده مرغه د افغانانو پر خلو باندې په اول ځل دغه بریا مسکا جاری کړله، وروسته له هغه چې د هیواد سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت له بحران سره مخ شو، له هیواد څخه زرګون شمیر افغانان نور هیوادونو ته تبعید او کډوال شول. ولی خوشبختانه په دغه یو حساس حالت کې زموږ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو اتل ولی دا د ستایلو دا او د افغانانو لپاره یو ځل بیا هلی را ژوندی کړل. د خپل کرکټ ملي ټیم څخه مغوښتنه دا ده چې خپل ترمنځ همغږي لا قوي کړي، دریځ یو کړي، داخلي اختلافات له منځه یوسي، او په پوره میړانه، په ښه تدبیر او په واحد پلان او دریځ سره راتلونکي لوبې هم په خورا میړانه سره وګټي.
افغانستان چې لتیرو څو میاشتو راهیسې کرکټ نه وکړي او په داسې حالات کې چې عدلون بدلون راغلی و، بیا هم افغان کرکټ ملي لوبډلې خپل افغان ولس ته بریا ورکړه، خوشي ورکړه، او یقیني ده چې په دې بریا سره به افغانانو دغه د عدلون بدلون غمونه هیر کړي وي، او یو څو شپې به په خوله باندې مسکا راغلې وي.
د افغانانو خوشحالي د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې پر بیگانه بریا. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو د خدماتو پر بندیدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي ډیر ژر به ښاري بسونه بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
کابل هغه خار چې په تیرو شلو کلونو کې د خاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې خار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل خار اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل خار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وایي مخکې به د تګ را تګ په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازګری سم کور خاطر روان شو، ملي دا وړکای موټر سي دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غوړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي. دا خاطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ورنه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کاشي موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډیری خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي ملباسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه د سهولت او خلقو ته هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملباسونه نه په کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیږي اخلي او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالېدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته ویل
مسئله بسا شهري هم پوش فلا صحبت جریان داره.
د شهري بسونو د بیا ځلي فعالیت په اړه بحثونه روان دي. د کابل ښاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلي فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلي فعالیت د خاري غني ګوني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمیر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیکو عمومي ریاست کابل ښاروالۍ او مالی وزارت په کابل ښار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل په اړه څونه ویل او په دې هم ونتوانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسولینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په ښار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د ښار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خوست خلک د انټرنیټ لورو بایو خټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د انټرنیټ بای د سیمې د نورو هیوادونو پرتل لورې دي خو کیفیت یې خنډ دی. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې د انټرنیټ خدمات د دې ولایت ټولو سیمو ته ورسیږي.
د خوست اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو لخوا د وړاندې کیدونکو انټرنیټي خدماتو کیفیت ټیټ دی او خلک ورڅخه لازمه استفاده نشي کولای. دوی نه مسؤلو ادارو غواړي چې یاد خدماتونه ښه او د نورو هیوادونو په شان به یې راټیټ کړي. خوست کې دا مهال د افغان بی سیم، روشن، ام ټی ان، سلام اتصالات او افغان ټلیکام مخابراتي شبکې فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدماتو په خوا کې انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي. د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت آزادۍ رادیو ته وویل نن سبا انټرنیټ ته په هر برخه کې اړتیا ډېره شوې، خو د هیواد په کچه یې کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي.
د یو شته مې پیړی ټول سہولتونه او اسانتیاوی تر انټرنیټ محدود دي، واغې پوری تړلې دي. خاص کوم رستوي کې زکړیز بهیرونه یا د غنور بهیرونه تر ډیره پوری په انټرنیټ باندې اتحاده ولې لبد باخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بندرونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی. دا ولوی سند د چتیر نظام هم دغه بایو د کمښت لاندې کړی ولې اسلامي امارات جنو چارواکو په وایلو کې دغه اوازې خبرې کړي چې انټرنیټ دغه کڅوړې بندرونه به کمیږي، خو لاوم دغه سند شته.
لږ وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول، مخابرات شبکو خپل فعالیتونه څلور ساعته کړل، خو له کیفیت خلک خوښ نه دي او به هم لوړې بولي. یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
موږ هیله د لوړ پوړو چارواکو نه څوک چې اترای دره یا د مخابرات په وزارت موجودیت لري موږ نه وختنه هیله ده چې د انټرنیټي خدماتو په قیمتونو کې ډیر تګ راتراولي، ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګونډي هیوادونو کې نسبت یې ته په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیر پلوړ قیمت خلکو ته ورکول کیږي او کیفیت نسبت ته قیمت خنه ده.
بلدوری ته طالب چارواکی وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړې دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزی واحدونو او یوولسو ولسوالیو کې انټرنیټي خدماتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالۍ کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدماتونه پیل شي. شبیر احمد عثماني زیاته کړه
د سلام وو تو سایټونه چې مخکې تخریب شوی و د دریو کورونو نه غیر فعالو،
دی هغه وسایل هم رسیدل دی په نږدې ورځو کې به ان شاء الله تعالی دا سټونه هم فعال شي خلکو ته خدمات پیش کړل شي د دې غن علاوه چې کوم د خصوصي د مقبرات ریاست تخنیکی او اداري ټیم چې کوم دی هغه ډیر فعال ده او ډیر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي
د خوست اوسیدونکو داس مهال د انټرنیټ د کیفیت د خکیدو او د بایو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بایو کې لازم کمښت راوستل شي نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لاسرسي مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به وګرځوي خو هغه نه دی ویلي چې د کار پایلې به کله معلومي او عملي شي مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د وسلوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه ښودل شوي ول
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندیدو صدرات په ټپه درولي چې له دې کبله د دوی انار خوسه شوي
میروی صاحب داغه همکاران په باغ کې د انارو پشکولو بوختي هغوی له دې ویري چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابیږي مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي
په ژمی په رارسېدو دی بارانونه کېږي ملاکه په سلې که په زرې په هر څو چې که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې نو خو تاوانونه ډېر دي تر ګټه تاوان ډېر دی چې ولاړې درغه چې وش کېږي یو څه پایده کوي مګر چې ولاړې درغه تاوان ډېر دی
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي
په عین حال کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې مسؤلان وایي د دې لارې له تیرو دریو اونیو راهیسې بندېدو د صادراتو او وارداتو لپاره ډېر زیات زیانونه اړولي دي قدرمنو اوریدونکو په دې اړه بشپړ راپور دی ازادي رادیو د سبا ورځې په هغه پروګرام کې خبريږي چې د سهار په 8 بجو پیلېږي خو له هغه مخکې ورزو د خبرونې وروستي راپور ته چې نړیواله مسله ده متحده ایالاتونو په سودان کې پر ملکی حکومت نظامی کودتا غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 15مه په یو بیان کې وویل چې پوځي واکمن د سودان صدر اعظم او نور ملکی چارواکي ژر تر ژره خوشي کړي د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروی
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلې او د ملکی چارواکو بندي کول یې د نمنلو وړ اقدام بلری دي انټونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوي ملکی چارواکي په خوندې توګه خوشی کړي جنرال عبدالفتاح برهان په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواک شورا منحل کړي په دې شورا کې ملکی او نظامی مشتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو په سودان کې نظامی کودتا چې د نړیګڼو حکومتونو غندلې ده تر یو میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوي چې تمو برهان د خپلواکي شورا مشرتابه او ملکی چارواکي ته وسپاري د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سوداني مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو ته راووزي په جواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکې لملي بیرغونو سره لارو کوڅو ته راووتل د ډزو او یو شمیر کسانو د ټپي کې دوه راپور هم ورکړ سوی دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویل چې امریکا د سوداني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سولېز توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووزي د ویلي چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندیښنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سولېز لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستې دي د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یو اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې خو د وژل سوي کسانو شمیر نه دی یاد کړی رويټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې اوه کسان وژل سوي دي سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکو دیموکراسي پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریون نو په نتیجه کې د دې هیواد پوز د سودان د اوجدي مودې د دولت مشر عمر البشیر له داندې ګوښه کړ د عمر البشیر له لریکې دوه ورسته پوجا ملکی چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو لاله ملکی حکومت را منست سوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفری فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامی او ملکی چارواکو سره په خرطوم کې ولیدل چې د دوار لوري ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسی زراحي سي له نړیوالي انزوا ورسته له امریکا او لویدیت سره شي اړیکې غواړي. په 2020 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړو هیوادونو له لیست د دې هیوادونو لري کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پوره خستلو او پانګونې لار پرانستل شو. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته سودان ته د 200 میلیون ډالرو بیرنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د ډیموکراتیک انتقال د